ستړي مسی وخت د ماسپښین دوی بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې عبدالحی کاکړ مو هر کله کوي په روان غړي کې درې اونۍ چې پروګرامونه لرو په لومړی نیمای کې درته د سندرو امیل لرو چې هارون باچا یې وړاندې کوي په دوم نیمای کې درته دوه پروګرامونه لرو یو هم دی د ځوانانو شخ پروګرام چې هر اونۍ تاسو ته اسرار عالم مومند وړاندې کوي او بل پروګرام دی اتلان سیدا تاسو ته بشیر باش وړاندې کوي او نن ورځ دا په امیر کروڑ سوري باندې دا پروګرام دی دا ټول وړه پروګرامونه چې دی دا په تکراری توګه تاسو نو ورده سي په پایله خبرونه کوو ویونکی په امیر ساحل
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی دا اسلام پیغمبر د سپکاوی فلم پر ضد د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهری روان دي د تاوتریخوالي په پیښو کې یو کس وژل شوی یو شمیر ژوبل دي افغانستان خبرداري ورکړی دی چې د پاکستان لخوا پر خاوره بمباري دوه اړخیزي اړیکې ګواښوي او په شام کې پر پېټرول پمپ د الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي بشپړ خبرونه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د هغه فلم پر ضد مظاهره روان دي چې پکې د اسلام پیغمبر سپکاوی شوې ده د مظاهرو پر وخت د ډزو او تاوتریخوالي په پیښو کې د ای آر وای ټلویزیون کارکونکي وژل شوی او یو شمیر کسان ژوبل دي د مظاهرو پر وخت خلکو په پیښور کې دوه سینماګانې او د سوداګرۍ خونو یا چیمبر اف کامرس ودانۍ ته اور لګولې ده هلته د پاکستان حکومت نن له پیغمبر سره د مینې ورځ هر لمانځي او په ټول هیواد کې رخصتي هم اعلان کړې ده په دې ترڅ کې عشق رسول کانفرنس ته د وینا پر وخت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل اسلام د خلکو ځورولو ته د ګناه په سترګه ګوري
اسلام همه دیگر اقوام کے ساتھ
دیوا اسلام مختلف نور قومون سره د خبر خورت کول او امر را کوي او د نور زورول ته د لوی ګناه پسترګه ګوري پرویز اشرف پر خلکو غږ وکړ چې د احتجاج پر وخت لتاو تریخوالی کار نه اخلي او ودانۍ او د خلکو شتمنۍ ته زیان نه رسوي هلته د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په فلم کې د پیغمبر د سپکاوي غندنه کړې ده امریکایي مشرانو ویلي دا فلم حکومت نه دی جوړ کړی او دا د تاو تریخوالی هیڅ دلیل نشي کېدای د پاکستان قبایلی سیمې خیبر چارواکي وای بیګا شپه د باړې پاک اخیلو کې د امن لخر او وسلوالو ترمنځ پنخته کې درې وسلوال وژل شوی او یو ژوبل دی په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي په باړې کې لوګدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او پاک اخیلو کې ورسره امن لخر هم په جګړه کې خیل دی لدې سیمې د نامنې لقبل په زورګونه کورنۍ کړي استلې دي او په کیمپونو او په خور کې ژوند تیروي افغانستان خبرداري ورکړې ده چې د پاکستان لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي هاغې خواته پر خاوره بمباري د دواړو هیوادونو اړیکو ته ګواښ مخامخوي دا خبره د پنځ شنبې پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړې ده
د داسې بریدونو په درولو کې ناکامي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تعلقات د ګواښ سره مخامخوي چې د پراخې سیمې او د دواړو هیوادونو لپاره په هغه هر څه چې د سولې امنیت او اقتصادي پرمختګ د دوه اړخیز همکارۍ لپاره ضروري وي منفي اثرات غورځولی شي
افغان چارواکو په بیا بیا د پاکستان پوځ تورن کړی چې پر کونړو نورستان ولایتونو د یاغیانو په نخښه کولو پر وخت توغندي وروي خو د کلیو اوسیدونکي هم مجبوروي چې کورونه پرېږدي په عین حال کې پاکستان پر افغانستان تور پورې کړی دی چې پر خپل خاوره له پولیس سره وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي امریکایي چارواکي وایي له افغانستان هغه ټول 3000 سرتیري ایستلي دي چې درې کاله مخکې ورزیات کړي ول په یو بیان کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ویلي د پوځیانو تر زیاتولو وروسته د وسلوالو طالبانو د شاتم بولو او د پر ډراماتیک انداز د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر او صلاحیت زیاتولو مخې ترلاسه کړي دي د دې سرتیرو له تک سره په افغانستان کې آتش 5000 امریکایي او د ناټو ائتلاف ملګرو لخوا 40000 بهرني پوځیان پاتې شوي دي په شام کې رژیم مخالفه فعالان وایي د هیواد په شمال ختیځ کې پر یو پېټرول پمپ الوتکې حمله کړې ده چې پکې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي فعالین وایي د عیني عیسا له کلي سره نږدې پر پېټرول پمپ د چوونکو توکو له غورځولو سره لویه چاودنه وشوه او اور بل شو دا کلی له تل البیاد سرحدی پوستې 2.5 کیلومتر لري دی چې د چهارشنبه پر ورځ د آزاد شام پوځ ډلې یاغیانو نیولې وو. رپورټونه وایي د پنځشنبه پر ورځ د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ په سیمه کې د امنیتي ودانیو واک ترلاسه کولو لپاره سخته نښته روانه وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غربي غړو ایران شام ته د وسلې په لیږدولو تورن کړی دی. د پنځشنبه پر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې امریکا، برتانیا، فرانسې او جرمني د تهران لخوا د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د وسلې په لیږدولو زخته اندېښنه وښوده، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو پر برآمد لبندیزه سرغړونه ده. د غربي نړۍ سفیرانو ایران په دې هم تورن کړ چې د ملګرو ملتونو سارونکو ته خپلې اټومي بټۍ نه خلاصوي چې وی ګوري. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې ګواکې تهران د اټومي وسلې جوړولو مخه لري. ایران په بیا بیا ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییز ملکي استعمال لپاره دی. د قزاقستان په غربي ښار اتراو کې نن امنیتي سرتیرو او پولیسو څلور مشکوک ترهګر وژل دي. د قزاقستان د څارنوال دفتر وایي وژل شوي کسان ښایي تېره اونۍ په اتراو کې پر پولیسو په یوه حمله کې ککړ ول. د چارواکو په خبره دې څلورو کسان ځان پولیسو او امنیتي سرتیرو ته له تسلیمولو انکار وکړ او ورباندې ډزې وکړې. له هغه کوره چې دا مشکوک کسان پکې پټ ول، ټوپکونه، وسله او د چوونکو آلو برخې ترلاسه شوې دي. تېره اونۍ په اتراو کې له پولیس تھانې سره نږدې چاودنه او بیان خطه شوې وه او تر هغې وروسته نن د ترهګرۍ ضد عملیات ترسره شول. هغه وخت په پیښه کې دوه پولیسان وژل شوي ول. د خبرونو پای
خبرونه مولا پامیر ساحل زخوا اوریدل. په روانه غړی کې د سندرو امیل پروګرام لرو، ځوانانو ژغ او تلان لرو. خرازی چې په سر کې هارون بچا زخه د سندرو امیل پروګرام اورو.
قدر من اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو د لروبر پښتونخوا د پام وړ یو شمیر خلک د خ روزګار او ژوند په لټه د نړۍ ګټ ګټ ته رسیدلی دي. دوی په دې سربیره چې د کار شرطونه عموما سخت وي او په دیار غیر کې د کورنۍ د ساتنې درنه ځمواري هم په غاړه وي، تل د خپل وطن او خلکو د خېګړې په غم کې وي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو د پښتنو وګړو د خپلې ژبې او کلتور د ودې او خپل وطنوالو ته د مرستو رسولو لپاره ځانګړې ټولنې هم جوړې کړې دي. دوی تر هر څه زیات په وطن کې له تیرو سو کلونو راهیسې روانو د ترهګرې پیخوندې خون کړي او غواړي چې له خاورې د جګړې او نامنه او ټغر ټول شي. د دې ونې په سندرو امیل کې به قدرمنو په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو پښتنو له خولې واوري چې د وطن نامنه او دوی څومره اندېښمن کړي او دا چې له دغو حالاتو څخه د خپلو خلکو د ژغورلو لپاره دوی کوم ځانګړې رول لوبولې شي. په خبرونه کې به د تیر په څیر سو خوندورې سندرې هم واوري چې په پیل کې درته د حشمت سحر په غږ د فضل سبحان عابد دا یو غزل دروړم.
پپے خبر کے پر حرم جوڑوا لاد کابل پر ہر ور گلے لاد کابل پر ہر ور گلے دل تلا بل زمینو جام ڈکوے ہگ ڈگ جام دلا گٹلے ہگ ڈگ جام دلا گٹلے پپے خور کے پر ہر مجھوڑا تو کلی سواد نہ پکلا رکھے نا پخائس تنو لمبے ماں بلوا یاد خلا اور رنگینوں کا تلا پگلا پنو لمبے ماں بلوا کڑل دے پہ پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پرے ملے رڑ دے دلے دے پپے خور کے پر ہر مجھوڑوا تات کابل اور لپو کی ورکول وزیرستان دے پر لمب لمب کلو مات حغی چمن گلو نجل اگولستان دے پر لمب لمب کلو سادا پختنا ستا سبا زخمی دے چیز دے دنن گریوان گنڈ لین دے وہ پی خور کے پر ہر مجھوڑا وہ پی خور
پګوریدن کو په متحده عرب اماراتو کې ګنشمیر پښتانه ژوند او کار روزګار کوي. د دغه ځای د پښتنو د ټولنې یو فعال غړی نزار یوسف زی په خوشینه سره وایي چې د ملګری مسافر پښتانه د خپل وطن د حالاتو په اړه هغه عمره چې په کار ده فکر نه کوي.
د فیکټ دی یو نو شیر او ماته په غوښته ده برابر ګرځي په غدا ته چې دا د فکرمندای خبره نه چې د ژوند او مرګ په بیس باندې ولاړ زه ته نه څه کوم پر فکرمندای خبره ده چې د خبرې غم را سره نشته خو د پښتنو سره د دې خبرې خو ډیر زیات غم دی چې مونږ تعلیم مې کړو تعلیم په کنځ خپل یو ټیلیویژن لپاره چې خبرونه کوم ادي مسافر سره په خبرې کوم نو هر مسافر باندې دا وایي چې زما دا ارمان دی چې زما بچي سبق وي زما بچي سبق وي زما بچي سبق وي خو چې څوک دا غي د بچو اسکول نه ورانه دا غي لاس کوي چې کنه هغه خبر دا غي لپاره اړتیا خبر مې دی دا غي نه اهم خبر دا غي لپاره دی کرکټ ته راغی دا هم خبر دا غي لپاره دی هندستان یو فلم دی په پنجاب کې جوړ شوی یو ډرامې دی لکه نو زوم چې هغه عمر کې پیرمندی دلته خلکو چې زه نه وینم لکه څومره چې په کار ده په هندستان کې یو بابری جماعت چې کوم دی هغه والو ته نو د ټولې دنیا مسلمانان را پاڅېدل او دا غي خلاف احتجاج او په پښتونخوا کې په بلا او برکې هر ورځ جمعهونه چې کوم شهیدان کېږي څومره چې جمعهونه تاسو لري شهیدان کوي نو زوم چې که هغه عمر فکر مندي دي دا په پښتونخوا کې مانه دي چې صورت په کار
نزار یوسف زی زیاته کړه چې په دوبای او نورو اماراتو کې به دوی کومې سیاسي او ادبي غونډې کولې او سی نشي کولې نو مولې په ان وخت کې د پښتنو سیاسي مشران هم ګرموي چې وایي له بدمرغیو او نام نه وسخه د پښتنو د راستلو لپاره کومه واضح تګلارې نه لري
یو پرای چې دې ملک قانون او حالات د کی او نن سبا تاسو پکره چې پورا عربای نړۍ کې چې کمنو یو بيداری را روانه کوي او دوی نو هم حساس شوی دي په دې حوالو باندې کړي غونډه مونږ باندې ډیر لکه پوخ نظر ساتي دلته کې دا غونډه اوس لګي نورم ګرانې کې مخ کې په مناسبت نورم ګرانې شي او بل دا چې دلته اوس غونډې کوي نو هغه په 5 سټار او 3 سټار په لوی لوی هوټل کې کول پکار دي په هغه پاکستانی سنټر او هغه هارونه چې جوړ شي او هغه کې دا چې پورا قانوني پیچیدګي پیدا شي چې هغه څه نشي کولای یو خدای ډیر مهمه خبر ده چې په کار دی نو په ځان خبر شي زما یو پرونه نه پکې د وسو کسان نه اوسه او خو له دې نو کبا چې ما تاسو ته مې په دې کې خوشاله بابا شیل چاله ور دي نو ان شاء الله سپورته کوم عبد الرحمن بابا شیر چاله ور دي ان شاء الله سپورته دا څه چې نو په خو یو متل لا ته وتی ان شاء الله سپورته کوم دا څه چې یو ټپاره ته وتی ان شاء الله سپورته کوم پښتانه بالکل د خپل جبه نه د خپل کلچر نه بیسي تکړه دي خو زوم په شوري توګه نه خو د پښتنو چې کوم کامي سیاسي ګوندونه دي نه هغه کوشش کړی چې دا کام راځم چې دوی په دې خبره پوهې کې چې نن موږ د ژوند او مرګ په دې برید باندې ولاړ یو دوی وجه سره د دې نه د خلاصي لار سره هغه هم په سیاسي خبرو باندې په ګرم بازار باندې خبرې کوي کوي نه او په نالو په کولونو په ټیکو په دې یو سیاسي ګوند د پښتنو کامي هغه کام نه راځم کړو پوهې کړی چې نه چې بوته وته کیږي او دلته کې کوم ادبي تنظیمونه دي چې د سیاسي تنظیمونه یې کوي تنظیمونه دي موږ هم نه کړی ځکه چې کله موږ مکمل تور ته کې ناکام په ځان خو له کوي پوښتنه هم کړې ده چې څه دې تکلیفونه لا دینو درې دي دي او دې سکول ستوډنټ د خپل دې دي خو اوس په ټولنې دغه د کام په ستا باندې اوس نو چې د جهاد د دې خلاف په کاوي چې ټول کام کې سره شعور را پیدا کی چې به یې بس ته اوس وړي روښو
پتا
یو پخ پلس پر لکی داس پلم بو ولاڑ سو بھائی پخ پلس پر لکی داس پلم بو ولاڑ سو بہ اخ کی پس کو داس ہو ولاڑ سو بھائیو پزے ولاڑ دزان پتما شو ولاڑ دامانی وی سو باغ نگ میرا تدا دشت دامان وی سو بتا دبرو چینے سے میرے روان وی سو بمو پریوتے داد زنو کلا گانی وی سو بدا سے تلپا
گران اوریدن کو د امریکا په شیکاګو ښار کې میش د مردان د سیمې سید عمر خان چې دغه ښار د پښتنو د ټولنې مشر دی وویل دوی هڅه کوي د خپل وطن حالات او د خپل خلکو ستونزې د امریکایي ادارو له بانفوزه اشخاصو سره شریکې کړي.
مار خپل طرف نه یو استقبالیه انتظام کړو او پکې د دې ځای یو طاقتور کانګرس وومن ده سینیر کانګرس وومن ده جین شکاوسکي نومې ده د شیکاګو زموږ د ماره کانسټیټوئنسي چې زه کوم کوي وسم او بیا پکې چې کوم دی نو یو جج ده چې اپلیټ کورټ جج ده لیکن هغه سپریم کورټ لپاره توقو کوي چې الیکشن لړاوي او د دې ځای یو سټی کانسل یو ممبر یې کوي الډرمن وسوي دغه الډرمن د عراق د جنګ په زمانه کې د عراق جنګ خلاف کې په ټول کونسل کې یو ریزولوشن پاس کړو پاکستانی کا پنجابی کے بل ایسے خپل تعلق بھی سر ساتھی تصور سرو بس اور بڑے خوشحالی گی اور چاہیے سو ہی نو سکتا وہ تو پکا رہے کہ منگل پالیسی سے پختنور رکھا ہو رہی ہے کہ ورل پاکستانی
سید عمر خان دغه راز ویل کله چې هم په وطن کې ناورینونه راغلي دي دوی تر خپل وسه خلکو ته مرستې رسولې دي.
مونږ یعنی فنډیزینګ کړو او تقریبا خوشا یو $50,000 مونږ جمع کړو خو ټول پښتنو نه وي هغه مونږ د ټول پاکستان څخه خلک مونږ جمع کړو ځکه چې پښتانه چې کوم دي یو خو هغه مرستې یاد کې نه دي بل زیات چې کوم دي نو خواري کښت او کړه هغې دومره پیسې ورکولی نه شي او هغه بیا چې کوم دي نو د ایر مارشل اظهر خان دنګور یو تنظیم دی هغې له مور کړلی نو بیا زه چې یو څو میاشتې مخکې په پښتونخوا ته تللی وم نو هغې خلکو ته پته ولګېدل اشنغر چې کوم د سوات ریور په غاړه کلی دی نو هغې کلی له هغې هغه پیسې ټولې ورکړی دی او هغې تر اوسه پورې حکومت یا یو اداره دې خوا راغلې نه ده نو دا مونږ دغسې کوو. مونږ خواهش خدا دی چې پښتنو کې ډېر زیات پوه راشي د خپل د خاورې باره کې لیکن دا دی چې لږ کمی شته هغې دا مجبوری دي څه خو ته کلي کې خپل خپلوان فیملي خلک په تمه ناست دي چې دلته کوم سره فیملي او ورکنګ کلاس خلک یې
خوشحالی
اوریدن کو د برتانیا په مانچستر ښار کې میش د ملکن له بټخیل سره تعلق لرونکي یو قانون پوه او دغه زیاده ټولنې یو فعال غړي زاکر حسین مشال ریډیو ته وویل چې په بهرنۍ نړۍ کې ژوند کوونکي پښتانه کچر خپلو هیوادوالو ته د خیراتونو پر ځای د دوی د ترقۍ اسباب او توکي ولېږي نو ګټې به ډېرې وي.
په بیلو بیلو هیوادونو کې چې کومې ټولنې د پښتنو دي یا کم ډایسپورا چې د پښتنو یا پښتانه چې بهر کمو چی هغه ډېر ښه رول لوبولی شي او هغه رول دا دی چې پزید دې چې مونږ خپل وطن ته خیراتونه لیږو د ترقۍ پیکیجز دې لیږو داسې پیکیجز داسې توکي دې لیږو چې د هغه سره په هغه ملک کې ترقی وشي. سهیل صاحب ډېر پخوا ویلو چې پرورش د کوم ولس په خیراتونو کېږي هغوی ته څه د ترقۍ سندرې ووایم. نو دا د چې د خیرات دا تصور د چیریټیز دا تصور د مونږ یو طرف ته کو او دا غیر پزید دا غو هیواد دا غ ملک دا غ وطن دا ترقی خبر وکو کله چې ترقی راشي اقتصادي خوشحالي راشي نو دا غیر سرا سم امنیت او دا سيزونه چې دي دا لازم دي. دا مونږ په دې غرب کې نه سي په دې غرب کې دا امنیت ولې دي امنیت ځکه دی چې ترقی راغله دا ترقی سو سو وجه دي چې دا امنیت قائم یو وجه دی چې دا سه ماحول پکاري چې په هغه کې دغه اقتصادي ترقی خپل لار بینلی او په مخ کې لاړ شي او دویمه خبره دا چې هغه ترقی داسې اکوپمنت او داسې آلات راوړي چې هغه آلات د امنیت تباکونکو خلکو په باره کې ټول معلومات په وخت باندې راغستې شي او خلکو ته خوښ شي.
ځان بدل ویل ګرو غر تکړم مازی کر جنا Yeah.
په مانچستر ښار کې ژوند کوونکی زاکر حسین په دې اند دی چې په غربي نړۍ کې میش پښتانه کول شي له ځایي وګړو سره د خپل کلتور او آرټ په شریکولو د پښتون قوم په اړه د دوی په سوچ کې مثبت بدلون راولي.
فرض کړه دلته زه په مانچستر کې اوسم، هلته پېښور دی، جلال آباد دی، کندهار دی، سوات دی، مردان دی، هر ځای چې دی لکه دوه ښارونه د رونو په تور د یو بل سره تبادله کولی شي، د کلتور د لارې، د ترقۍ د لارې، د ډېر څیزونه داسې دي چې دوی د یو بل سره شریکولی شي. نو که پښتانه فعالیت خپل په دې څیزونو کې ثابت کړي چې دوی د دې ځای د ښارونو د میر سره، د مختلفو خلکو سره ملاو شي، او د دغې واحده لار دا ده چې خپل کلتوري سرګرمای، د خپل تاریخ په هکله سرګرمای، د خپل ژوند په هکله او آرټ په هکله سرګرمای دوی شروع کړي، نو دوی د دې هېوادونو د وګړو سره یو ځای کېدی شي او د هغه وګړو سره د هغه وطن د ترقۍ خبره کولی شي. زما په خیال ډېر ښه رول لوبولی شي، او هغه رول دې په دغه طریقه ولوبوي چې د دې ځای د ټولنې سره دې د خپلې ټولنې تعارف او پېژندګلو وکړي.
هم د زاکر حسین په خبره په بهرنۍ نړۍ کې میش پښتانه د یوې سیاسي لوبي په توګه کولی شي له نړیوالو طاقتونو سره په تماس د خپلې خاورې د حالاتو ښه کولو په باب هغوی ته رښتونی انځور وړاندې کړي. اوریدونکو، د سندرو میل خپرونې وخت سرته رسیږي. په پای کې درته دغه یو بله سندره ډالۍ کوم، او ورسره درنه زه هارون باچا اجازت هم غواړم. خاد او بریالي اوسئ.
د سندرو عامل پروګرام اوریدي چې هارون بچا وړاندې کړی. اوس هم د خبرونې په دې نیمایي کې له پامیر ساحله د خبرونو لنډې ساورو.
د اسلام پیغمبر د سپکاوی فلم پر ضد د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره روانې دي. د تاوتریخوالي په پیښو کې یو کس وژل شوی، یو شمیر ژوبل دي، او د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو دفتر ته د امریکا قائم مقام سفیر رابللی دی. افغانستان خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا پر خاورو بمباري دوه اړخیزه اړیکې ګواښوي. امریکا ویلي له افغانستان خپل ټول هغه درې دېرش زره سرتیري ایستلي چې درې کاله مخکې ور زیات کړي ول. په خیبر ایجنسی کې د وسلوال او امن لخر ترمنځ په نښته کې درې وسلوال وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غربي غړو پر ایران تور پورې کړی چې شام ته وسله لیږدوي، او په شام کې پر یو پټرول پمپ ته الوتکې حملې کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي.
خبرونه لنډیزونه له پامیر ساحل واوریدي. اوس هم سره عالم مومند د ځوانانو ژغ پروګرام وړاندې کوي. دا پروګرام تاسو په تکراري بڼه اوري.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واتم،
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنه رسیناوي دپاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه.
د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار عالم محمد سلامونه مني. اوردونکو د کراچۍ 15 فیصد خلک پښتانه دي، خو د دې باوجود د کراچۍ یونیورسيټي په 20 جنکو زده کوونکو کې یوازې شاوخوا 1.5 جنکې پښتني دي. د دې ترڅنګ په سن او په خاص توګه په کراچۍ کې یو شمېر پښتانه زده کوونکي په بدمنۍ کې هم وژل شوي دي. موږ بنن په سن صبح او په خاص توګه په کراچۍ کې د پښتنو زده کوونکو په مسلو او د هغې په حل خبرې کوو. خوړم به زغړم چې تاسو سره د خپل ملمنو په جنګلو وکم. اجمل خټک کشر چې یو خبريال او چېړونکي دی، دوی کراچۍ کې ژوند کوي او د هغه ځای په حالاتو جوړ نظر ساتي. دوی به موږ سره د ټلیفون په کرخوي. او دغه رنګ ډاکټر فهیم خان چې په کراچۍ کې ژوند کوي او دغلته کې د پښتنو زده کوونکو د سازمان سیکرټري دی، دوی به موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي. خو زه خپل اوریدونکو ته وایم چې زمونږ نن موضوع دا ده چې نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې په کراچۍ کې هم پښتانه خپل لوڼه خويندې کالجونو او یونیورسيټو ته نه لیږي. څه وایي چې کراچۍ غوندې یو جدید ښار کې هم د ځینو پښتنو ذهن بدل نشو؟ دا د ذهن نه بدلیدل او د جدید سوچ او فکر نه خپلول څومره د تاوان خبره ده؟ فهیم خان صاحب، اول دغه پښتنه ستاسو نظم ده چې څه وجه ده
پښتون په کراچۍ کې یا په پښتونخوا کې، کاغه جنوبي پښتونخوا ده، کاغه شمالي پښتونخوا ده، پښتانه د ډیرو مسالو ته مخامخ دي. د دې وجه نه د ایجوکیشن یا د تعلیم حاصلولو کاغه په زنانه وو کې ده، کاغه په نارینه وو کې ده، د تعلیم ریشو ډیره کمه ده. د هغه وجوهات هم دا دي چې پښتون د تیرو ډیر وخت نه په مختلف مسالو کې راګیر دی، لکه مختلف مسلې دي، هغه په کراچۍ کې د ټارګیټ کلین په حوالے سره دي، یا که په سانبرایزیشن په حوالے سره وو، یا که په جنوبي پښتونخوا کې د هغه د نورو کشالو سامنا وا. د دې وجه نه لکه پښتون قام په ډیرو مسلو کې دی، نو دغه تعلیم هغه ریشو د هغه اثرات د هغه سره سره په کراچۍ باندې هم پرېوځي. په کراچۍ کې حالان کې پښتنو په ایریاز کې کم سکولونه چې دي، کاغه د ګڼ سکولونه دي، کاغه بوایز سکولونه دي، هغه د نیش برابر دي. هغه ته ستا معاینه نه دی، هغه کې مختلف ضروریات زندگی نشته. د دې وجه نه لکه پښتنو خپل ماشومان، خپل بچي، جینکۍ او لکان تعلیمي ادارو ته لیګل کم شروع کړی دي او زیات تعداد سره نه دي.
فهیم خان صاحب، تاسو سوای چې کراچۍ کې خو بدمنی اوس به زه بده وایم چې لکه دونه موده نه کیږي شروع شوی ده. قبایلي سیمو کې هم چې کوم د مخکې امنیت وو، په پېښور کې هم امنیت وو، نو څه وایي چې دغه د کې جدید فکر او سوچ ته اړتیا نه ده؟
نو د دې سره زه بده وایم، زما د ذهن مطابق لکه چې ټیک په کراچۍ کې بدمنیا یا ټارګیټ کلینګ یا مختلف واقعات دا اوس شروع شوی دي. په قبایلي سیمو کې هم ډیر زاړه ندي، دا هم لږ وخت شهر دی. خو څنګه پښتانه زمون پښتانه رونه دا زمون غلطی نه دي، مونږ کدا غلطی خپل تسلیم کو، بهشت قوم کدا مونږ غلطی تسلیم کو. چې زمون په قوم کې مونږ دومره سوچ نه لرو چې آیا مونږ خزانانه چرته تعلیمي دارو ته ولېږو، زمون کدا پړه لیکل شي. او هغه سره سره چې یو زنانه چې پړه لیکل شي نو پورا خاندان داري سره پړه لیکل کیږي. خو دې خبرې ته زمون لږ بهشت قوم سوچ مونږ نه دی کړی، او د دې وجه نه په دې معاملاتو کې کم از کم زمون ناکامي ده.
فهیم خان صاحب، تاسو موږ سره ټلیفون په کرخه اوسئ. اجمل خټک کشر چې کوم دی، هغه هم موږ سره ټلیفون په کرخه دی. خټک صاحب، موږ سره فهیم خان صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. نو پښتنه زما ستاسو نه دا وا ک تاسو موږ ته ورال تصویر وړاندې کړئ د کراچۍ چې دغه څخه د پښتنو زده کوونکو د پښتنو ځوانانو څه مسلې دي؟
د پښتنو ځوانانو دلته چې کوم مسائل دي، هغه بنیادی مسله تعلیم ده، دې سره سره غربت دی، روزګار دی، او بیا منشیات هم یو مسله ده. او دې سره سره د مسائل لکه شناختی کارډ نه جوړېدل او هغه بیا د روزګار او د ژوند نورو مرحلو کې مشکلاتو سبب جوړېږي. کومه پورې د تعلیم خبره ده، نو هغه بنیادی فیکٹر داسې دی چې زمونږ ډېر خلک چې کوم پښتونخوا مطلب جنوبي یا شمالي پښتونخوا نه راغلي دي دلته، هغه بنیادی طور باندې هغه روزګار په سلسله کې راغلي دي، یا ډیر کم داسې خلک وي چې هغه دلته کې اسټبلش شوي وي د هغې ښه کاروبار وي او یا مطلب دا چې ښه نوکری وي نو هغوی خو خپلو بچو باندې تعلیم چې کم دی هغه ښه په طریقې باندې کولی شي. لیکن اکثریت چې کم دی هغه مطلب د غربت د کرښې لاندې ژوند تېروي نو دې وجې باندې هغوی خپلو بچو ته هغه تعلیم نه ورکولی شي چې کم د ژوند په مخ
تعلق لري نو څه وایي چې دغلته کې کوم پښتانه مشران دي هغوی د پښتنو ځوانانو د ستونزو حل کولو لپاره څه کړي دي یا څه کوي لګیا دي څه پلان لري؟
جی جناب بالکل هغه د پښتون زه چونکه د پښتونستان فیډریشن سره زما تعلق لري پښتون قام مشران دلته ډېر مشران دي بالکل لګیا دي خو دلته چونکه د وخت نه کم خلک چې دي هغو مختلف پالیسیانې راوستل دي اډمیشن پالیسیز چې هغه اوس په میډیکل کالج کې یا په انجینئرنګ کالج کې داسې کسان ته اډمیشن نه ورکوي چې د چا برت سرټیفیکیټ این آی سی او ډومیسایل پی آر سی د کراچۍ نه یا د سند نه دی نو هغه دلته په میډیکل کالج کې یا په انجینئرنګ
کالج کې هغه
نو په سند کې په کراچۍ کې په میډیکل کالجونو کې یا په انجینئرنګ کالجونو کې داسې پالیسي ده چې د ماشوم کم ماشوم چې په میډیکل کالج یا انجینئرنګ کالج کې اډمیشن کوي د هغه برت سرټیفیکیټ پی آر سی ډومیسایل هغه به د سند نه ایجوکیشن میٹرک انٹر دا بد سین نہیں ندی سر سر چیری داغه د مور پلار برت سرټیفیکیټ پی آر سی دوه مثال دا ټوټل سیان بد سین نه نو په هغه صورت کې بدل موږ اډمیشن ورکو مقصد دا خبره ته په سین کې لکه پروفیشنل تعلیمي دا پښتون خان ته ډېرې غټې غټې مسلې دي داغه د حل کولو لپاره د پښتون قام مشران پښتون سره په ډېر څنګه هر اول درسې کې ځار ادا کوي پښتون صرف په میدان عمل کې د 1968 نه د خپل اکټیویټیز کوي تمام معاملات د روان دي.
دغه پښتون د خټک صاحب نه کوم خټک صاحب تاسو دې خبرې واورئ څو وجره چې پښتانه مشران هغه ځای ته نه دي رسیدلي چې د پښتنو مسلې یا چې کوم ځوانان دي په کراچۍ کې د هغوی مسلې حل کړي.
د دې ټولو کشانو یو بنیادی وجه ده د دې ملک نظام چې کوم دی هغه داسې استبدادي نظام دی چې هغه مطلب ټولو خلکو ته مساوي حقوق نه ورکوي مساوي مواقع دي هغه هغوی ته نه فراهم کوي. ما ته عرض وکړلو چې کراچۍ کې کوم خلک استوګنه لري نو هغه بنیادی طور باندې دلته روزګار د پاره راغلي دي نو پهله فکر خو دا هغوی دا دی چې دا د خېټې دوزخ څنګه ډک شي هغې نه پس هغوی مطلب دا دی چې دې سلسلې کې بیا جدوجهد کوي دا د دوی هغوی لکه کم خلک دلته کې پاتې کېږي د هغوی ډېر مطلب جدوجهد او همت دی چې د هغې د باوجود خپل لګیا دي او بچو ته مطلب تعلیم ورکوي او هغې سلسلې کې کوششونه کوي. یو خبره به زه دا چې نن سبا د بد مرغه یو داسې ټرینډ یا مطلب کلچر دلته کې پیدا شوی دی چې لکه غربت دی نو دی وجې نه پلار چې کوم دی او پلار چې کوم دی هغه خپل بچو ته په انګلیش میډیم سکول کې یا اعلی سکول کې هغه تعلیم نشي ورکولی نو هغه مدرسې ته واستوي نو د مدرسې چې کوم مطلب هلته کې د دنیا خبره چې دا هغه ممنوع ده داسې مدرسې به وي چې هغه کې به کمپیوټر هم وي د ساینس تعلیم وي لیکن بنیادی طور باندې زمونږ یو مطلب دا چې دا نوی نسل چې کوم دی هغه چې کوم روان دی او ډېر اکثریت کې لکه په کراچۍ کې ډېر غټ تعداد کې دا ځوانان لګیا دي او مطلب دا چې په مخه باندې الحمدللہ مطلب دا چې راضی او مطلب د کراچی دویم غټ قوت چې کوم دی هغه د دلته کې د پښتنو دی او هغې کې اکثریت بیا ځوانان چې کوم دی هغه پښتانه ځوانان دي نو عرض دا دی چې اوس څه لاړ شي چې کوم مدرسو ته لاړ شي د هغې خپل یو ذهن سازي کېږي بیا یو بل سکول دی چې هغې ته مونږ پیلا سکول وایو چې هغه سرکاري دی د کی ایم سی سکول ورته ویل کېږي سرکاري دی هغې کې هغه مطلب لکه انګریزی تعلیم خاص نه دی د اردو تعلیم زیات زور وي بیا یو دریم دی چې هغه انګلیش میډیم سکول وي هغې کې ډېر کم هلکان دي نو د پښتنو چې کوم سوچ دی یا د ژوند تېرولو کومه طریقه ده یا د دنیا سره مطلب دا دی چې د مقابلې کوم لکه جدوجہد هغه دا ځوانان چې کوم دي لګي دي په درې هغه باندې تقسیم شي. دا هم دلته کې مونږه یو غټه مسله را پیښه ده.
السلام علیکم. زادل سیم پرای د فرمې جن سینا تاسو مخاطبینو.
دل سب سب اول غوړی
ویان دا غوړو لکه مو پاټ یا پر می جن سے کی جنا پرونا پوسټ دی لکه مو الا کی کی اے دې جن کای کالج دے تقریبا لاس کولې کیږي پرای شو نو بل دې مکمل نه شو.
ها
او دې علاوه مو یو سکول دے مو نه شو دی کی جوړ دے وسه پورې یا لاس کین بیا نه شو نو دا مو صحیح دی پښتنو سیمې کی کور دے دا حکومت تل کی کنه.
ها عادل خان کدار ته و چې دغه تک تاسې خپل لونه او لونه او خويندې چې کوم د سکولون ته کالجون ته لیګي
بالکل مواله کې چې او په پرمې جنسې کې خاطونو نه زوته جنکه او کالجون او سکولون ته ځي.
ها 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 ډیر مننه تاسو نه. دا ویل کېږي چې زیاتره پښتانه زده کوونکي په هاسټلو کې ژوند کوي ولې اوس چې کله رینجرز کراچۍ ته تللي دي نو هغوی په دغه هاسټلو کې ډېر شوي دي.
بالکل اول چې وو دلته ان ای ډي یونیورسټۍ کې یو هاسټل وو ان ای ډي یونیورسټۍ سره چې په هغه کې به پښتانه طالب علمان پاتې کېدل. هغې سره سره د پولو ګراوند ته مخامخ سیند سیکرټریټ چې کوم چې جناکوټ هاسټل به د پښتنو طالب علمانو به یوستا وي. هغې سره سره د داود کالج په خوا کې چې کوم هاسټل وو طالب علمان به پاتې کېدل. د هغې نه وروسته رینجر یا گورنمنٹ کسان پاگی کی دی اور ہاسٹل ہاسٹلوں کے وسط پختانہ طالب علمان پختول رہائشی علاقوں کے پاتے کی گی آگا پوڑو وڑو کوارٹروں کے پاتے کی گی اور باقاعدہ ہاسٹل کم سسٹم سے وہ آگا وسط کراچی بانے موجود نہ
اجمل خٹک کشر تور زما چھوڑ بیا منگ سے ٹیلی فون پکڑ کھدے خټک سے بہ پختون اساس رزما دادا چې زمونږ د پروګرام اخري شی بیم دي. نو کدار ته و چې متحده اقامی مومنت په کراچۍ کې دي خو د هغوی چې کم زکون کې دي د هغوی چې کم ځوانان دي هغوی ډیر مخ کې روان دي خو ولکې دا چې د هغوی مشران ډیر زیات تکړه دي خو چې کم پختون زکون کې دي پختون ځوانان دي هغه پورس پورس د زوال په لور روان دي. سو اي تاسو چې دې خبره کې څومره صداقت دي
خبره کې دا ده چې لکه پښتانه چې کوم دي هغه د مولا پرمانی او د خپل مشر خبره نه مني او مولا وایي چې جدید تعلیم کفر ده. نو هغه مولا مطلب یعنی پنځه وخت مایک هغه تروي دا هغه چې کوم اثر زمونږ کام اخلي نو هغه مطلب دی چې بل یو لیډر کا هغه ته ډېر په دلایلو سره خبره کوي او خو مواقع ډېرې کم ملاویږي. سیاست هم په کراچۍ کې او په ټول ملک ګران شوی دی چې ته تقریرونه وکړي او خلک پوهېږي او نه تقریرونو باندې هغه جلسو کې څوک د پوهولو وخت وي او نه موقع وي. نو خبره دا ده چې ملا ورته څه وایي نو هغې بیا په هغې باندې عمل کوي. ورته ملا ورته وایي چې جهاد دې افغانستان ته لاړ شو هغه بیا دې ته نه ګوري چې ملا دلته ناستې او ما لېږي. نو پهله خبره خو دا ده چې که مونږ واقعي قرآن حدیث نه خبر شو چې هغې کې الله پاک وایي چې ستاسو دپاره سپوږمۍ مسخر کړله تاسو هغه مسخر کوي او دې سره سره مطلب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چا د دین دپاره دنیا پرېښودله او یا دنیا دپاره دین پرېښودلو هغه ممکن نه دی لکه مسلمان دی. نو مطلب دا چې بیا مونږ که جدید دنیا مقابله کوو یا دا به ووایو چې زمونږ کوم دشمنان دي که د هغې مقابله کوو نو نن به مونږ جدید تعلیم حاصلو بیا به مقابله کوو. مونږ هغه زړو ټوپکو باندې او کتورو باندې د دې خلکو مقابله نه شو کولی که دا خبر هم وي. نو پهله خبره خو دا ده چې پښتانه چې کوم دي هغه د ملا د تسلط لاندې دي دا هغه ټوله خبره مني د خپلو مشرانو خبرو ته خو غوږ نه ږدي.
ډېره مننه خټک صاحب مونږ سره وخت په ختمېدو دی ستاسو نه ډېره مننه. او فائندہ خان صاحب ستاسو هم ډیره مننه. دا موږ سره اجمل خټک خشر د کراچۍ نه او د غرنګ فائندہ خان صاحب هم موږ سره د کراچۍ نه ټلیفون پکړو د دوه مل منو ډیره مننه. او د غرنګ پتی منه موږ سره ځنه اوردونکو هم خبرو کړې ستاسو ټولو ډیره مننه. خپل کور بای سره لمومن ته اجازه درکې د الله پامان.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ہاں چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ڈاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه
تاسو مشال ریډیو اوري تر دې وړاندې مو د ځوانانو ژغ پروګرام اوريدي چې اسرار عالم مومند په کراچي کې چې د تشدد سره مخامخ ته د پښتنو ځوانانو د ستونزو په اړه پروګرام وړاندې کړی. اوس یو بل پروګرام دی چې تاسو هر اونۍ اوري، نن به تکراري بڼه بیا واوري، هغه د اتلان د بشیر ګواښ تاسو وړاندې کوي. د مشال ریډیو ننۍ اتلان خبرونه د امیر کرول په اړه ده. د پښتو لیکوالانو په وینا نوموړی د پښتو ژبې لومړی معلوم شاعر دی. دغه په اړه نور ډیر معلومات درته بشیر ګواښ په اتلانو کې وړاندې کوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو، زه بشیر ګواخیم، مینا او سلامونه درته وایم. په نننې خبرونه کې درته د پښتو ژبې د لومړي معلوم شاعر امیر کرول په حق لډیر څلرو، خو مخکې تر دې چې نننې خبرونه درته شروع کړو باید وایو چې له مشال ریډیو څخه د اتلان خبرونه یو کال پوره شو. د دې پروګرام د شروع کولو مقصد د پښتنو اصلي اتلان راښکاره کول وو. په بیلابیلو پروګرامونو کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په تاریخ کې سولیز، امن، خوښي او د عدم تشدد د لارې داسې ډېر لارويشته چې هغه جنگ نه خوښاوه او مسایل د خبرو له لارې حل کول. دوی په علمی او ادبی کارونو سره د پښتنو نوم روښانه کړی دی. مشال ریډیو کوشش کړی چې د اتلان پروګرام له لارې هغه کسان او داغوی فکر او کار بیا راژوندی کړي چې یا خو هېر کړی شوی دی یا یې هم په تعلیمي نصاب، ټولنیز پروګرامونو او غونډو کې ذکر نه کیږي او یا یې هم ځای جعلي اتلانو نیولی دی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
ہے امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
غازی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری ورده ورده
در پختون قوم دا خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچه یو سی پشتو جیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډي واوري. اوریدونکو د دیونې د خبرونه اتل مو امیر کرول سوری دی. امیر کرول د امیر فولاد سوری زوی و. لکه د پښتنو د نورو ډیرو تاریخي څیرو په شان د امیر کرول د زیږیدو کره تاریخ نه دی معلوم، خو تاریخ پوهان وایي چې هغه په کال 1334 هجری قمری یا 1255 میلادي کې د پخوانی غور په مندیش کې پاچا و. د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړی حبیب الله رفیع پړوای
دای دی غور په مندیش کې دی غوري کورنۍ یو محلي پاچا وو او ورسره دی پښتو د لومړني شاعر په توګه پیژندل شوی. په 1334 قمري کال کې دای پر تخت کېناست او په 1345 کال کې مړ شو او په همدغه دوره کې د خپل لومړنۍ حماسه چې د پښتو لومړنۍ شعري بولي دغه حماسه یې ویلې ده. زه یم زمری پر دې نړۍ لما اتل نشته، په هندو سندو په تخار او په کابل نشته، بل په زابل نشته، لما اتل نشته.
زیم زمرای پر دې نړۍ لما تل نستا
په هند و سند و پر تخار و پر کابل نستا، بل پر زابل نستا، لما اتل نستا. غشی دمن می جبرشنا پر مرچمنو باندی، پر جوب لیونم یرغالم پر تشتیدنو باندی، پر ماتیدنو باندی، لما اتل نستا، بل پر زابل نستا. زما د بریو پر خول تاوی جی حسک پن منز و پویار، د آس لسومیم زکریج دی غرون کاندم لطار، کرم ایوادون او جار، لما اتل نستا، بل پر زابل نستا. زما د توری ترشپو لاندې د هرات و جروم، غرج و بامیان تخار بولی نرم، زما په اودم ز پیژندویم پروم، لما اتل نستا، بل پر زابل نستا. پر مروز ما غشی لونی داری د شن را څخه، د هرې رود پر څنډو زم تشتی پلن را څخه، رپی زړن را څخه، لما اتل نستا، بل پر زابل نستا. پلو وګړو لر لور پر زوینه کوم، دوی په ډاډین شبامم شی روزنه کوم، تل یې ودنه کوم، لما اتل نستا، بل په زابل نستا. پر لویو غرو می وینا درومی، نه په ځنډو پټال، نړۍ زما د نوم می بولی پر دریستا ایوال، لما اتل نستا، بل پر زابل نستا. زیم زمرای پر دی نړۍ، لما اتل نستا، په هندو سندو پر تخار و پر کابل نستا، بل په زابل نستا، لما اتل نستا.
لیکوال او تړونکې معصوم هوتک د امیر کرول کورنۍ پاچاهۍ او داغه دور په حق لا داسې وایي.
د افغانستان په غور کې له قدیمه څخه یو طایفه اوسېدله. د عربي مورخینو د اسلامي دورې په اوایلو کې دغې طایفې ته د زور یا زوري نوم ورکړی و. او دا د غور غرونو ته چې و عربي تاریخ لیکونکو جبل الزور وایي. دا سیمې چې وې دا د عبدالرحمن بن سمره لشکرو په 10 هجري قمري کې کلابندې کړلې، او د دغه زور له اوسیدونکو سره یې سوله وکړله. نو بیا په دا وروستیو کتابو کې چې عربي مورخینو هم د دې طایفې نوم لیکلی دی، دغه زور یې د سور یا سوري په شکل باندې را اړولی دی، چې دا د سوریانو او لوجانو لوی ټبرونه چې دي، دا د همدې قوم شاخونه دي. نو دا د غور په زوریانو یا په سوریانو کې ملک شمسب بین خرنګ دا ډیر مشهور سړی تیر شوی دی. په تاریخو کې راوړی دی چې دغه د ملک شمسب یو زوی و، امیر پولاد نومېدی. نو د پټې خزانې د روایت له مخې څخه د دغه امیر پولاد یو زوی و چې دا امیر کرور نومېدی، او ده هم په غور کې پاچاهي کوله، او د ده د پاچاهي زمانه یې د 109 هجري قمري په حدودو کې راوړې ده.
ځینې لیکوالانو لیکلي چې امیر کرول یو پاچا نه، بلکې یوازې د یوې وړې سیمې حاکم وو. خو حبیب الله رفیع وایي
اکثر وخت به په افغانستان کې چون غرنۍ هیواد و، واړه واړه واکمنان وو، لیکن دای په خپل شعر کې وایي چې زما هم تر هند و تر روم پورې شهرت رسېدلی، زه داسې یو مقتدر پاچا یم، او په غور کې زه سلطنت لرم، او د نورې دنیا سره روابط لرم. البته شیری مبالغه بوي، لیکن دا یو مقتدر پاچا و، او نړیوال شهرت هم درلود. غوریان او سوریان او زوریان دا د غور د غره په اساس د دوی نوم ایښودل شوی، کوم قومي نوم نه دی، دا د غره په اساس په دوی د نوم ایښودل شوی دی. سوریان او زوریان او غوریان دوی په افغانستان کې هم پاچاهي کوله، یو وخت د غزنویانو سره هم جګړې وکړلې، او غزنی هم نیولی و. په هندوستان کې هم دوی پاچاهي درلوده، لیکن امیر کرول د دوی د لومړنیو پاچایانو نه دی، چې پلار یې امیر پولاد و، او هغه د بغداد د خلافت نه د حکومت حکم راوړی وو او خلک یې اسلام ته هم را بلل وو. په غور کې خپل حکومت هم درلود چې د امیر پولاد تر مړینې وروسته بیا امیر کروړ پاچا شو.
معصوم هوتک د امیر کروړ د پاچاهۍ او غور حدود داسې تشریح کوي.
د غور حدود د اوسني هرات په شاوخوا کې بیا خوال ته د امیر کروړ په دا ویاړنه کې هم ځینې نومونه راغلي دي چې د بالشتان دي چې د خیسار دي چې د مروې نومونه راغلي دي. دا د غور په سلطنت کې شامل و. البته د غزنی حدود ځینې جلا و او دغه شاهي چې دی افغانستان خو په دغه متحد شکل باندې چې دا اوس یې موږ وینو نو دا خو له قدیمه څخه داسې نه و. حتی په دانیزدو معاصرو وختو کې د میرویس نیکه په وختو کې دغه ټول افغانستان تر یوې واحدې ادارې لاندې نه و، بلکې یوازې قندهار و او بیا تر غزنی پورې را رسېدلې، تر مقبره پورې یوازې تر فراه پورې و او کښته داسې تر پشین و تر شالو تر کویټه دا اوسنی کویټي پورې رسېدلی و. اعلی حضرت احمدشاه بابا په وخت کې بیا دا افغانستان ټوله سره یو موټی سو. نو دا حدود کله زیاتیږي، کله ډیریږي، کله شهنشاهي جوړیږي، کله امپراتوري جوړیږي. په دغه زمانه کې چې دا موږ د غور بحث وو، دا د غور سیمه د دغه مرکزی افغانستان او هرات د ترمه دغه سیمه په برخه نه ده.
ښاغلی رفیع وایي چې د کروړ یوازې همدا یو شعر په لاس راغلی او نور شاعري نشته. دغه په وینا دا د پښتو لومړی لیکل شوی شعر دی.
دا لومړنی معلومات د پټې خزانې نه لاسته راغلي. د ده شعر هم په پټه خزانه کې خوندي دی، د ده سوانۍ هم په پټه خزانه کې ده او د ده د کورنۍ او پلار په باب په طبقات ناصری کې معلومات راغلي، د غوریانو په نورو تاریخونو کې راغلي. فعلا همدا یو شعر راپاتې دی. کېدای شي ډېر شعرونه یې ویلي، لیکن زمانې پرې اوښتي دي. تقریبا دیارلس نیم سوه کاله پرې تېر شوي، دیارلس سوه کاله. نو په دې اساس د یو شعر یې لاسته راغلی او نور شعرونه یې په لاس کې نشته. پښتانه پنځه زر کلن تاریخ لري. د پښتنو ولسي ادبیات یې ویدی او اوستایی سرودونو سره تړون لري. د پښتو ولسي سندرې ډېرې لرغونی دي. هماغه ویدی او اوستایی فکرونه او جوړښتونه پکې تکرار شوي، لیکن په لیکلې بڼه چې د پښتو کوم شعر لاسته راغلی هغه همدا د امیر کروړ شعر دی. د نورو لیکلې بڼه موږ ته لاسته نه ده راغلې.
اوریدونکو، له همدې سره له مشال ریډیو څخه د اتلان خبرونه پای ته رسیږي. که د خبرونې په اړه کوم نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې کوم اتل تیر شوی وي، موږ سره یې معلومات شریک کړئ. تر بیا در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشحاله او آباد اوسئ.
د باغ سبری پسته ترخامتی
مشال ریډیو پختنی سندرغاړي د سټیج فنکارانی او خبريالانی ندی هېره کړي.
پښتنه په همت ستره ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ.
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه